او سلامونه اجمل اندیم لخپل نور امکارانو سره مو یو زیدا زده رډیو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د کلو د پرختیا وزیر لولسی جرګي غواړي چې په جرګه کې د تشوي سپکاوی جدي وڅېړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو څرګندونو اندېښنه ښودلې ده. دا نور مسائل د دې خبرونه په ریپورتونو کې لرو، خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره کې د افغانستان ولسی جرګې د ریپلاوی وی کله دریو دوه برخې وکیلان تایید کړي کې د شی د غلام سخی مشوانی دند د یو کال لپاره وځندول شي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ورستیو سرګندونو انتقاد وکړ او د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټه وی 350 افغان کورنۍ پرسنوي کې د خزو لکار کول سره مخالفت کوي. پوره خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي کله دریو دوه برخې وکیلان تایید کړي کې د شی د غلام سخی مشوانی دنده په د یو کال لپاره وزندول شي. د یاد جرګې منشي عبدالرؤف ابراهیم عبدالرؤف انعامی ازادي رادیو ته ویل چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو د استازي خاغلی مشوانی د دندې د ځنډیدو پریکړه اداري پلاوی کړي، خو شرط یې دا دی چې وکیلان پرې موافقه وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وروسته له هغه دا پریکړه کړې چې غلام سخی مشوانی پرون په عمومي غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی باندې گزارو کړ او شخړه یې ورسره وکړه. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستۍ سرګندونو انتقاد وکړ. ښاغلی کرزی نن د افغان غمیزې د ماهیت او لرلیت په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي وحدت د حکومت د کار کولو د دوام په اړه د جان کیری وینا یو لوی تخلف ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته په روسي سفر کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت د حکومت د دوه کلونو لپاره نه دی بلکې د 5 کلونو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي 350 افغان کورنۍ پر رسنیو کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت کوي. د کمیټې نن پر رسنیو کې د ښځو د کار په اړه اندېښنو په ځواب دی او تحقیق پایلې اعلان کړي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی ویل دا تحقیق په کابل، بلخ، ننګرهار او کندهار کې شوی دی. او د سرپل ولایت سیمه چارواکي وایي چې په سانچارک او سید ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو وسلوال مخالفینو په نښتو کې څه باندې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی ازادي رډیو ته ویل چې دغه وسلوال مخالفین چې تر ډیره پکې چچنی، ازبکستانی او پاکستانی بهرني جنگیالي هم شامل دي، د افغان پوځیانو له لوري په سیاد او د سانچارک ولسوالۍ په اړوند سیمو کې وژل شوي او ټپیاندې. د ښاغلي امانی په خبره په سرپل کې په خاصه توګه د کوهستانات پولیسوالی کې د للاستلل یو سیمو د برتنیولو لپاره د شفق نظامی عملیات پیلیږي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه به فرشته جلالزی دروروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون ویل چې د ائتلاف د عملیاتو په پایله کې د ډلې پر ډېرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې په نقشه سوي دي.
Today on the ground in Syria and in Iraq
نن د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. سمجه د عربي شریکانو په ګډون لا شپږ پېټو غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی او برلاسه موقف لري. د امریکا ولسمشر د خبرې له خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنې کې کړی دی. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډله یا د داعش پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه شوي دي. د ایران خبری رسنی وایي د دهیواد پارلمان هغه قانوني طرح تصویب کړ چې لشتلوجه 24 میلیونه ایرانیانو ته د نقدي میاشتنی مرستي یا سبسایډي پلان لغوه کوي. د ایران د خبری آژانس اسنا په حواله د دې پریکړې پر اساس به حکومت هغه $12 چې هر میاشت ځینې حکومتي مامورینو د امنیتي ځواک یو شمېر غړو او یو شمېر رضاکارو ملیشو ته د تنخوا تر څنګ ورکول کېدل بند کړي. څارونکي وایي د سې شنبې په ورځ د ایران پارلمان چې تر ډېره حده د محافظه کارانو تر واک لاندې دی په دې پریکړه ولسمشر حسن روحاني په غوسه کړی دی. روحاني باید د پارلمان د دې پریکړې د عملي کولو لارې چارې پیدا کړي. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له امله د تهران عواید کم شوي دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق ایران ته خبرداری ورکړی چې که خپلو 80 میلیونه وګړو ته په بېلابېلو نومونو د نقدو پیسو ورکول بند نه کړي، د کسر له ګواښ سره مخامخ کېدلی سي. د اوکراین صدارت ته کاندید ولادمیر رویسمن نن د پارلمان غونډې ته وویل چې د ده په مشرۍ حکومت په اداري فساد ونزغمي او له اروپا سره د اړیکو پر پیاوړتیا به غور کوي. د اوکراین پارلمان نن د صدارت لپاره د رویسمن پر کاندیدۍ رای ورکوي. ولادمیر رویسمن پارلمان ته وویل: زه پر هغو خطرونو چې موږ ته مخامخ دي پوهیږم. په ځانګړي ډول غواړم چې دغه ګواښونه روښانه کړم، لکه اداري فساد، غیر مؤثر حکومت او پاپولیزم چې د اوکراین په ختیځ کې تر دښمنانو یې کم ګواښ نه دی راته پیش کړی. ولادمیر رویسمن دا خبرې د خپل هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو فعالیت ته په اشاره وکړې. د روسیې دفاع وزارت د خپلو جنګي الوتکو دفاع کړی چې په بالتیک سمندر کې د میزایلو د یوې لارښودې امریکایي بیړۍ یو اس اس ډونالډ کوک په نوم په لنډ واټن کې پوځي مانورونه ترسره کړي دي. د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشین کوف نن وویل چې د سوچلو چلوونکو د مسؤلیت ټول اصول مراد کړی دي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه پیښه د سه شنبې په ورځ وسوه. د روسیې سوتسلر ویشت جټ الوتکو وسلې نه درلودې، خو په بالتیک کې د دوی بیړۍ ته یې دومره نږدې پرواز کړی چې د سمندر اوبه یې خوځولې دي. چارواکو ویلي چې د روسیې یو کې وویشت هلیکوپټر هم د بیړۍ ته ډېر نږدې اووه دورې پرواز کړی دی او عکسونه یې هم اخیستي دي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې د دوی دغه بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولنډ له ګدینیا بندره روانه شوه او اوسمهال په بالتیک سمندر کې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د خپل ولس پښتنو ته د ځواب ورکولو بهیر پیل کړ. پوتین له تیرو 14 کلونو راهیسې د کال یو وار په څه باندې 4 ساعته تنظیم شوې تلویزیوني خپرونه کې راڅرګندېږي او عام روسان سوال نور څخه کوي. کرملین وایي چې تر 1 میلیون زیاتې پښتنې مخکې له مخکې ورته رسېدلې دي. په داسې حال کې چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د لوېدو او د غربي هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له امله د روسیې اقتصاد تر فشار لاندې دی، څارونکي په دې باور دي چې کرملن به د اقتصاد په اړه د خلکو د پښتنو په وړاندې ځانګړی حساسیت څرګندوي. خلک په دې پروګرام کې پوتین ته مخامخ ټلیفون هم ورکولای سي، خو دغه ټوله خپرونه د روسیې د حکومت لخوا تنظیم او نږدې څارل کېږي. او د سربیا پولیس وایي لږ تر لږه شپږ مشکوک قاچاقلونکي چې هنګری او د اروپا اتحادیې نورو هیوادونو ته یې غیر قانوني کډوال لېږدول نیول شوي دي. د سربیا پولیسو نن وویل چې د مشکوکو قاچاقونکو له هر کډواله د 900 او 1200 یورو ترمنځ پیسې اخیستې وې. ویل کېږي چې دا کسان د کوسوو، آسیایي هیوادونو او د افریقې د ځینی سیمو وو.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان پوخانه ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه د دوام پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رستي سرګندونی د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بولی. خو د افغانستان جمهوری ریاست به وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقې د مودې تر پای ته رسیدو وروسته له خلکو سره د خپل کار د دوام پر څرنګوالي مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د کلیو او پراختیا وزیر د ولسي جرګې غواړي چې په جرګه کې دته شوي سپکاوی جدي وڅېړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې وسروي خي چې په 2014 کال کې د خزینه خبریالانو په وړاندې زور زیاته زیات شوی و. د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي د دې ولایت یو شمېر وکیلان، سیاسي چارواکي او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رینجر موټر ګرځولو حق نه لري په غیر قانوني ډول له دولتي موټرو څخه په قاچاق او نورو کړنو کې کار اخلي. په هلمند کې په ورستیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. له دې مو هم خبر وو چې د ننګرهار دیني عالمان وایي د ډیورنډ د کرښې اخوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رستې سرګندونی د افغانستان له ملي واکمنۍ ستر تخلف بللې. خغلی کرزی پرون په وغونډه کې ویل چې وبخینن په وغونډه کې ویل چې هیڅوک نشي کولای د افغانانو اراده تمثيل کړي. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقه د مودي تر پای ته رسیدو وروسته له خلکو سره د خپل کار د دوام پر سرنګوالي مشوره وکړي. قسیم سلمل د کابل په استودیو کې دی او نور جزئیات لداورو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بارنۍ چار وزیر پر اخو څرګندونو انتقاد وکړ چې ویلې و د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. شغلی کرزی د پنځشنبه پر ورځ د افغان غمیزې د ماهیت اړخونو او لرلید په نوم جوړ شوی غونډې ته ویل چې بهرنیان نسی کولای د افغان دولت موده وټاکي.
تا عزیز تخلف دید افغانستان ده حساسیتو ده میلی واقع بودی افغانان قانون اساسی دید افغانان حکومت دید ده افغانان حق دید چه خبال حکومت دید ده قانون اساسی پاسار سو نتاکی سو نتاکی.
خوانی ولسمشر زیات کړی چې د افغانستان انتخابات د بهرنیو د مداخلو لامل بدنام سول. شغلی کرزی همدارنګ ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت دی په خپل وخت لوی جرګه راوغړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شنبه په ورځ په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د موضوع البته د ګڼ شمیر کړیو د سیاسي اپوزیسیون د ډلو د غرض د کارپوهانو او د ملي شورا د غړو انتقادونه راوپرول. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د وزیرانو په شورا کې د غبرګونونه د تعجب وړ بلل او ویل چې هغه کسان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر خبرو غبرګون شي هغوی د ملي وحدت حکومت موافقه نه ده لوستي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر کاري دوره مشخصه کړې ده. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سیاسي موافقې د مودې له ختمېدو سره به د حکومت د کار د دوام په اړه له خلکو سره په مشورې پریکړه وسي.
اظهارات مخالفین سیاسی
مخالفینو څرګندونې ډیر اساس نه لري ځکه چې دا د افغانستان حکومت مشران او خلک دي چې خپلو کې به مشوره وکړي چې د سیاسي موافقې له ختمېدو سره به حکومت څه ډول خپل کار ته دوام ورکړي.
میګرن چې چطور پس از ختم توافقنامه سیاسي به کار خود ادامه بده.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانکزی ویل غنو انتقادونو سره سره د ملي وحدت حکومت په همدې رهبری امریکا ته د منلو وړ دی او په خبرې تر 15 کلونو به دوام وکړي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړی عبدالروف نامی بیا انتقاد کوي چې که د ملي وحدت په حکومت کې تصمیم نیونکې مرجع وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې تصمیم نیونکې مرجع دوی دی او په خبره دې کار ګڼې ستونزې راپیدا کړې دي. شغلی نامی زیاته کړه د همدې حالت دوام به د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره ستونزمن وي. محمد قسیم سولامل، ازادي راډیو، کابل.
قسیم سولامل وو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د وروستیو څرګندونو او د افغان حکومت د عکس العمل په اړه یې حال راکوه. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقې د مودې تر پای ته رسیدو وروسته له خپلو خلکو سره د خپل کار د دوام پر څرنګوالي مشوره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کلی او پراختیا وزیر له ولسی جرګې غواړي چې په جرګه کې د تش شوې سپکاوی جدي ونیسي. د کلیو پراختیا وزارت ویاند وی په ولسی جرګه کې نصیر احمد دورانی ته سپکاوی ټول ملت ته د سپکاوی په معنا دی او عدلی او قضایی ادارې باید په دې اړه بېغوري ونه کړي. اخوا د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د هغه وکیل دنده به ښایي د یو کال لپاره وځنډول شي چې ښاغلي دورانی ته یې سپکاوی کړی. حقوقي کارپوهان بیا سپارښتنه کوي چې غلام سخي مشواڼی باید وزیر ته د کړي توهین په مقابل کې څارنوالی ته معرفي شي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې نوې نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې یو وکیل له وزیر سره فزیکي شخړه کوي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وایي د تشوې سپکاوی باید جدي ونیول شي. د کلیو پراختیا وزارت ویاند اکبر رستمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه، عدلي او قضایي ارګانونه باید غلام سخي مشواڼي ته د کړي سپکاوي له کابله قانوني سزا ورکړي.
کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر د اداري هیئت او ټولو محترم نمایندګانو غوښتلی دي چې په سخي مشواڼۍ توهینامه حرکت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر د اصول وظایف داخلي په مطابقت خپل قانوني او همه جانبه تصمیم ونی.
د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په جرګه کې د کونړ د خلکو د استازي غلام سخي مشواڼي او د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ترمنس هغه مهال فزیکی شخړه وشوه چې ښاغلی دورانی په یوې پروژه کې د مشواڼي د غیر قانوني غوښتنو خبره وکړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د غلام سخي مشواڼي د دندې د ځنډېدو پریکړه یې کړې، خو د جرګې دوه ثلثه یې باید تایید کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د جرګې دوه ثلثه غړي د اداري پلاوي پریکړه تایید کړي، د یوه کال لپاره به د غلام سخي مشواڼي دنده وځنډول شي. د وی د اداري پلاوي ترمنځ داسې پریکړه شوې چې له مجلس نه مصوبه واخلو چې دی تر لس ورځو جرګې ته رانه شي، او په دغو لس ورځو کې موږ د ده د وظیفې د یو کلن تاریخ په اړه تصمیم ونیسو. خدا د مجلس د غړو پورې اړه لري، باید یو ثلث لاسلیک وکړي او دوه ثلث یې تصویب کړي. له هغې پرته موږ په دې کار نشو بریالي کېدای. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په ولسی جرګه کې له نصیر احمد دورانی سره شوی برخورد واضح سپکاوی ګڼي او سپارښتنه کوي چې غلام سخي مشواڼۍ باید څارنوالۍ ته معرفي شي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قانون نظر مسئله ډېره واضح او روشانه ده. هغه په دې مانا چې مشهود جرم ده د ټولو اشخاصو په وړاندې عمل ترسره شوی ده، هیئت اداري باید قضیه ورکړي.
لدی ټولو سره سره په خپل غلام سخي مشواڼۍ بیا وایي که څه هم د نه غوښتل چې د کلیو پراختیا پر وزیر وار وکړي، خو په خبره یې هغه د تسپکې سپورې وویلې نو ځکه یې پرې وار وکړ. غلام سخي مشواڼۍ د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده او نصیر احمد دورانی قضیه باید په بېطرفه توګه وڅېړل شي، او په ورته وخت کې وویل چې دی د خپل ځان په اړه د جرګې هر ډول کېدونکې پریکړې ته احترام لري.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې و سروې خي چې په دې ورستیو کې د خزینه خبریالانو په وړاندې زور زیات شوې. د دې کمیټې چارواکو نن په کابل کې خپل سروې خبره کړه. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
له خزینه خبریالانو سره تبعیض، د دوی زورونه، کورنی ممانعتونه، جنسی ازار او داسې نور هغه څه دي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل سروې کې بیانوي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه یو سروې خپره کړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وویل د خزینه خبریالانو پر وړاندې روانې ستونزې د دې سبب شوې چې ګڼې خزینه خبریالان خپلې دندې خوشې کړي.
تحقیق در هفت ولایت کشور کابل، خوست، هرات.
دا سروې د هیواد په وو ولایتونو کابل، خوست، هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې شوي، او شاوخوا سل خزینه او خبریالانو پکې برخه اخیستي. ښایي چې له 2014 کال وروسته په رسنیو کې د دوی شتون کم شوی او ګڼې خبریالان خپلې دندې له لاسه ورکړي.
په سروې کې راغلي چې 98% خلکو تایید کړی چې د خزینه خبریالانو سره زور زیاتی کیږي. همدارنګه 95% ویلي چې خزینه خبریالان په خپل کاری چاپیریال کې له جنسي آزار سره مخ کیږي او 71% ویلي چې دغه خبریالان له دفتره بهر په عادي حالت کې او یا کله چې کورونه ته ځي زورول کیږي. 15% ویلي چې په دې زورونو کې کورني او قومي اړخونه دخیل دي. 22% ویلي چې په رسنیو کې د ښځو کار کول د دوی په کورنیو اړیکو او راتلونکي ژوند ناوړه اثر کوي. افغان خزینه خبریالان دا ستونزه تاییدوي. د پژواک د خبری آژانس خبریال ناهید بشر دوست په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
پلا رونالیست ما سو وارې مواجه شوم، مخصوصا د دفتر نه بیرون. زمون جامعه داسې صنعتي جامعه ده، نه غواړي چې ښځې په بهر کې کار وکړي او دا یو چالش ده. زما د دولت نه دا خواهش ده چې یو قانون وباسي چې دې آزار و اذیت مخه ونیسي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ستونزې منی خوشبنه هم کوي چې د ستونزې اواره ته عملی کارونه پیل کړي دي. د دې وزارت وایاند هارون حکیمی آزادی راډیو ته وویل:
ژورنالیستانو ته ستونزې موږ منو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې کې پرله پسې کوشش کړی دی چې د ښځینه ژورنالیستانو دغه شمېره چې اوس کمه ده دا هم زیاته سي، او د دوی په وړاندې چې کومې ستونزې دي دا هم کمې او یا له منځه ولاړې سي، تر څو دوی وکولی سي په آزاده توګه فعالیت وکړي. او زموږ د دغه ښځینه اړخ هغو ټکو ته چې نارینه ژورنالیستان ممکن په ځینو وختونو کې رسیدګي ونه کړای سي، دوی ښه رسیدګي وکړي او د ټولنې هغه ناپورته سوي اوازونه هم
دا لومړی ځل نه دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی خبرې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم راپورونه ویلي چې افغان خبریالان د کار په جریان کې هم له دولتي مسؤلینو، هم د مخالفینو او هم د سیمه ییزو چارواکو لخوا ځورېدلي دي. راپورونه وایي د خبریالانو پر وړاندې په پیښو کې د دوی وهل، ټکول، زنداني کول او حتی وژل هم شامل دي.
په ننګرهار کې بیا د دینی عالمانو په یو غونډه کې ویل شوي چې د ډیورن کرښې خوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي چې دا کار د دوی په وینا د اسلام په خلاف دی. په دې اړه لسیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
په ننګرهار کې دینی علما وایي یو شمېر بهرني ملایان د سیاسي هدفونو په خاطر د جهاد فتوی ورکوي چې د دوی په خبره په هیواد کې خپلمنځي جنگونه د همدغو فتوو له امله روان دي. د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې په ورځ په یوه جوړه شوې ناسته کې وویل دغه ډول فتوی اکثره د پولي هاخوا ملایان ورکوي. نوموړی وایي د شخصي او سیاسي هدفونو پر ضد دغه فتوی د اسلام پر ضد دي.
من پخپل ولوسونو داغه کو داغی په بیانونو تقریرو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده، دا ټول سیاسي فتوی دي، دا افغانستان خرابول غواړي، دا فتوا د اسلام خلاف ده. زمونږ اردو مسلمانان دي، پولیس مسلمانان دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل د نظام د تقویت او پټولنې کې د اوسنۍ ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د علماو همکاري ډیره مهمه ده. نوموړي وویل په یاد ناسته کې ټول علماو پریکړه کړې د هغو ټولو جنایتونو پر ضد چې پټولنې کې موجود دي خپل غږ پورته کړي.
ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار، د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختۍ چې موږ سره مخ شو د دې خلاف به علما کرام غږ جیږي، تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي، څوک ورسره کومک کوي، څوک ورته زمینه مساعده وي، هغې په دې ظلم کې شریک دي.
د یو شمېر کتونکو په خبره دینی علما باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي او پر هیواد تپل شوو جنګونو په اړه د اسلام نظره ولس آګاه کړي. د ویلو ده چې له دې وړاندې په لغمان ولایت کې هم دینی علما ورته ناسې جوړې کړې وي او په خپلو ویناوو کې په هیواد کې اوسني روان جنګونه د اسلام پر ضد د بهرنیانو جوړې شوې دسیسې یادې کړې وي.
د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمېر وکیلان، سیاسي چارواکي او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رینجر موټر ګرځولو حق نه لري، په غیر قانوني ډول له دولتي رینجر موټرو څخه د قاچاق، خلکو ویرولو او شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. زموږ خبریال داود تپان په همدې موضوع یو څېړنیز رپورټ لري چې اوري.
د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان او مدني فعالان وایي چې د پکتیا یو شمېر سیاسي او حکومتي چارواکي د شخصي استفادو لپاره له دولتي رینجر او زیري موټرو څخه استفاده کوي، او په خبره له دغه رینجر او زیري موټرو څخه د کاچاګ او ډیر نور موادو انتقال کار اخیستل کیږي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر امیر بارمزوی وایي
په دې وختونو کې
ډیر زیات شوی دی چې د کومندنۍ مربوط یا د نظامی ارګانونو مربوط زیاتره رنجرې د وکیل صاحبانو سره یا د نور اشخاصو سره دوی سره خدمتي دي ګرځوي.
نوموړی زیاتوي په دغو رنجرو او زیرې موټرو کې چې د حکومت څخه په یو او بل نوم حکمونه ترلاسه شوي دي د هر ډول نشه او غیر قانوني موادو قاچاق کیږي. یو ځل بیا بهرام زوی:
موږ داسې خبر شوي یو چې بعضي قاچاقي مواد چې دي پکتیا نه تر کابل رسوي یا بعضي نور مواد چې د کابل نه ګردیز ته رسوي. ډېر خبرې کو چې همدغه رنجرې موټر تیروي د ګمرک نه فرار کوي د همدغو رنجرو په واسطه د همدغې شخصي بډګټانو په واسطه په قمندانۍ پورې یا په نظامي ارګانو پورې مربوط خلک نه دي، سیاسي حزبو پورې تړلي خلک یا وکیل صاحبان یا د نورو خلکو سره چې رنجرې خدمتې دي همدغ سوی استفاده کوي چې خپله د همدې موټرو نه رنجر مخته کېږي تر خپله حده اړوي.
یوازې دی نه دی چې په رینجر او زیرې موټرو کې د کاچاک او ګمرک څخه د باردارو موټرو فرار یادوي. د پکتیا یو شمیر مدني فعالان هم ورته نظر لري، وایي په دې اړوند یې اسناد پیدا کړي خو چای په خبره غوږ نه دی ګرولی. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل:
د پکتیا تقریبا څو رینجرې د ځینو سیاسونو او د ولایتي شورا له ځینو وکیل صاحبانو سره دغه موظفې دي چې دې نه وخت په وخت ناوخته په ډېر ځای کې موږ لیدلی دي او اسناد په لاس کې لرو چې ناوړه ګټې پورته کېږي، کچاک په دې رینجرو کې تر کابله رسول کېږي، له دې نه په لوړه کچه ناوړه استفادې کېږي، کچاک کېږي په دې رینجرو کې، ملکي خلک تهدیدېږي.
دای دا هم وایي چې د رینجر او غیر قانوني پولیسو او وسلو څخه په استفادې په دې ولایت کې مدني فعالان، عام خلک او ځینې قومي مشران تهدیدېږي او له حکومت غوښتنه کوي چې په غیر قانوني ډول له دولتي امکاناتو د استفادې مخه ډپ کړي. د ولایتي شورا د وکیلانو او مدني ټولنو د استازو دا خبرې او د خلکو شکایتونه چې له دې رینجر او زیرې موټرو څخه لري د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران هم منی وایي:
بعض غیر مسؤوله چارواکي دلته رئیس صاحبان او بعض سرنوالان بعض وکیل صاحبان د رینجرو نه غیر قانوني استفاده کوي.
نوموړی له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې دا نارشي له منځه وړلو لپاره د غیر مسؤولو کسانو څخه چې په قانوني چوکاټ کې د دولتي رینجر او زرې ګرځولو حق نه لري بیرته واخلي. یو ځل بیا عبدالروف خان:
نو وسنی حکومتداري او قومندانۍ څخه مهیلم دغه ده چې دوی باید د غیر مسؤولو چارواکو څخه خپل سلا او خپل رینجر موټر تسلیم کړي.
د پکتیا ځینې امنیتي چارواکي دا مني چې د پکتیا یو شمېر سیاسيون، وکیلان او څارنوالان د وزارت او د پخوانی امنیت قمندانانو په لاسلیک او حکمونو لام له ځانونو سره رینجر او زیرې موټر ګرځوي. د پکتیا امنیت قمندانۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دوی رینجر موټر د پکتیا نظامي څارنوال استیناب څارنوال د مشرانو جرګې پخواني غړي عبدالحنان کویون، د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګ زوی، د ولسي جرګې وکیل ګلبادشاه مجیدی او د امنیت قمندانۍ په داخل کې ځینو کسانو سره په یو او بل حکم ګرځي. موږ هڅه وکړه چې د یادو شویو ټولو کسانو سره مرکې وکړو او ترې وپوښتو چې د رینجرو ګرځولو لپاره یې له کومې مرجع څخه اسناد او حکمونه ترلاسه کړي، خو یوازې له دوو کسانو سره په خبرو کولو بریالي شو. د پکتیا نظامی څارنوال جنرال مختار وویل:
موږ د قمندان په خبر ځان دې جوړ اخیسته دې چې تحقیق ته ځو او صادر ته ځو، موږ ضرورت نه وو چې همکاري په تاوزان سره موږ نه درې ځان دې ټول وزارت کې وزارت داخله کې تقریبا 100 راځي موشه چې د افرادو اشخاصو سره دې نظر په ضرورت کې اخیسته، موږ نه یې زبردست نه موشه ته ځان سره ګرځو او نه اخلو او دا چې زموږ د وظیفې د اساسیت په خاطر باندې دی زه جنرال یم، مثلا زما مسؤلیت او زما امنیت دی د قمندانۍ په غاړه باندې چې کېدې شو څه به راستم، که غواړې زه همده وته ته تسلیم کړم. ما سره مشکل نه کړه، د نورو خلکو سره مشکل دی، خپلو وکیلانو سره سید موټر دي، خپلو وکیلانو سره سلاجانې سیتاګانې دي، خپلو وکیلانو سره په لسهاو کې د سلاج زه به تا ته یادای درکړم.
نوموړی که څه هم د دې پوښتنې په کولو سره احساساتي شو، خو د پکتیا ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګ زوی په نرمه لهجه وویل چې اوس یې اړتیا پوره شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به خپل رینجر موټر بیرته امنیه قمندانۍ ته وسپاري، خو د ولایت مقام له لورې ورسپارل شوي زرې موټر په اړه یې څه ونه ویل.
زه مخکې رئیس د شورا ولایتي پکتیا وم، هدف زه ولسوالۍ ته رقمت کولو
داوره تمام حمله واش چې وکیل ته غاروال ما سره وینه په وکیل ته غاروال ځخ شو دوه نفر ما ځخ نه شو اترې کوټه تاسو به خبر وای نور اوسه کې مونږ له غوښلو او امور د وزیر سره د اخیرا ما امر واسو د خپل مشکل مو ته الک لنجر راکړی او دا غت پترول ذکر چې مشکلات مو سل شي دي زه زه ته خپل لنجر او تمام خپل وکړ
مونږ د جینو وکیلانو مدني فعالانو او چارواکو دا خبره د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران سره شریکی کړي چې د پکتیا یو شمیر رینجر موټر په غیر قانوني ډول ګرځول کیږي د وویل
او یو تعداد رینجر چې مونږ ندی توضیح کړي د بل ځای نه اخیستل شوي دي ورسره بي غیر مسؤول کسانو سره او مونږ د تخنیک د رینجر او د سلا په ارتباط یو مکتوب ورکړی دی چې خوشبختانه یو تعداد رینجر مونږ درولی دي
د کڅام په دی اړه چپ پاتې کیږي چې له دې رینجر موټر څخه څه ډول استفاده کیږي خو وایي چې د بیرته راټولولو جدي لړۍ یې پیل کړې ده د ازادي راډیو د معلوماتو پر اساس چې د پکتیا یو دیرش دولتي زیرې او رینجر موټر په غیر قانوني ډول د نامسولو کسانو سره دي چې د دې ولایت والی ولایتي اداره نظامي ارګانونه د ګرځولو په مخنیوي او ټولولو کې پاتې راغلي او داسې هم ویل کیږي چې دغه موټر له دولتي تیلو ګټه اخلي او د یو شمیر وکیلانو په خبره په ډیرو موټرو کې د بیلابیلو موادو کاچاک هم روان دی د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
دوستانو یوازې پکتیا نه ده چیرې چې یو شمیر سیاسي چارواکي او وکیلان په غیر قانوني توګه له دولتي موټرو کار اخلي بلکې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزه موجوده ده زموږ غږ لاسادې راډیو نوري وخت 2:30 بجې شوې فرشته جلالزه ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هغه سیاسي موافقې د دوام په اړه چې پر اساس د ملي وحدت حکومت جوړ شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی د افغانستان له ملي واکمنۍ تخلف بللی دی د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر له ولسی جرګې غوښتنه کړې چې په ولسی جرګه کې دي د شوی سپکاوي په اړه جدي دریځ غوره کړي د کلیو پراختیا وزارت ویاند ویل په ولسی جرګه کې نصیر احمد دورانی ته سپکاوي ټول ملت ته د سپکاوي په معنا ګڼي او عدلي او قضایي ارګانونه باید په دې اړه بې غوره پاتې نشي په بلخ کې نن د امیر علی شیر نوایی په نوم درې ورځنی سمپوزیم پرانیستل سو په دې پروګرام کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د ادارې مسؤلین او لیکوالان ګډون لري د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه سمپوزیم به ورسته په هرات او فراه کې هم جوړ شي رپورټونه وایي د ایران پارلمان هغه قانوني طرحه تصویب کړه چې لږته لږه 3 میلیونه ایرانیانو ته د نقدو پیسو میاشتنۍ سبسایډي لغوه کوي د ایران د خبري اژانس اسناپ حواله د دې پریکړې پر اساس به حکومت هغه $200 چې هر میاشتې ځینې حکومتي مامورینو او د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړو ته د تنخوا تر څنګ ورکول بند کړي د اوکراین صدارت ته کاندید ولادمیر هروشمن نن د پارلمان غونډې ته وویل چې د پمشري حکومت به د اداري فساد په وړاندې لزغمه کار وانخلي او له اروپا سره د اړیکو پر پیاوړتیا به غور کوي د اوکراین پارلمان نن د صدارت لپاره د هروشمن پر کاندیدۍ رای اخلي او د روسیې دفاع وزارت د خپلو جنگي الوتکو دفاع کړي چې په بالټیک سمندر کې د مزایلو دی ویلار شو دي امریکایي بیړۍ یو اس اس ډونالد کوک په لند واټن کې پوځي مانورونه ترسره کړي دي
دوستانو دا د خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام چې موږ یې پانه د التم کتلای شي اوس به نجيبي زمان ته وښو څو اقتصادي خبرونه ترې ورو
پامو کې لازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي چې ټاکل شوی افغان سوداګر خپلې سوداګریزي راکړې ورکړې د جنوبي اسیا او هیوادونو ته د هند او پاکستان لاري پیل کړې د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل چې په غناسته کې چې د سارک سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی غړي په کابل کې درلودل د جنوبي اسیا له او هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبري وسوي
د جنوب آسیا د او هیوادونو سره به خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړو او هغه ستونزې به حل کړو ځکه چې د افغانستان ډېری سوداګري د پاکستان او هند سره تړلې ده
ښاغلی قوقندی زیاته کړه چې اوس مهال افغان سوداګر د ترانزیت په برخه کې له پاکستان او هند سره ستونزې لري د کندوز د سوداګری او صنایعو خنوای چې د شیرخان بندر د عوایدو سطحه په تیره یوه میاشت کې 15% لوړه شوې ده. د دغې خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت په شیرخان بندر کې د عوایدو د زیاتوالي عوامل د کارکونکو لپاره ښه کاري محیط او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول وبلل. شغلی وحدت له حکومت د شیرخان بندر د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د کندوز د صادراتو مدیر زیاته کړه چې حکومت باید په دغه ولایت کې د تاجکستان د قونسلګری بیرته پرانستلو ته توجه وکړي، ځکه چې د افغان سوداګرو نوي پسلو کې سوداګریزې چارې د تاجکستان له لارې ترسره کیږي. او د هرات ولایت صنعتي پارکونه او 1500 کورنۍ به د تجدید وړ له انرژي څخه برخمن شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې د جاپان حکومت شاوخوا 15 میلیون ډالر په هرات ولایت کې د بادیا او لمریزي انرژي د تولید لپاره د دغه ولایت د صنعتي پارکونو سره مرسته کړې ده. شاغلي غالب زیاته کړه چې دغه پروژې په فعالیدو سره به د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. د شاغلي غالب د معلوماتو لمخې د دغه پروژې کار به په یو کال کې بشپړ شي. او نن په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني 40 پوله، یو یورو 6.5 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1550 افغاني.
اوس هم مخکې له دینه چې د لوبو له میدان نه او کور کلی پروګرام درته وړاندې کوو، د هلمند په اړه چې د دې خپرونې وروستی خبر رپورټ دی، یو رپورټ راخلو. په هلمند کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د خلکو کورونو او مځکو ته زیانونه رسیدلي. ویل کېږي د سیلابونو او اورښتونو له امله تر ټولو ډیر زیان په شمالي ولسوالیو کې اوښتی، خو د نامنیو له امله د مرستندویه ادارو د سروې ټیمونه هلته نه شي تللی. په دې اړه به له هلمند نه له الیاس دایي راستولی رپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه مهیروي.
د روان مریض کال د پیل سره جخت په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي او د خلکو د کورونو تر څنګ د هغوی کروندې او شاړې مځکې خرابې کړې دي. د ناوې او نادالي ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي خلک شکایت کوي چې په سلګونه جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه د هلمند د سیند اوبه وړي دي، خو تر اوسه مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې.
تقریبا 15 کور اوبه اوار کړي دي، وړي دي، یا د ځای ورغلي ده. نیم سل جی په مځکه سره کرنې مځکه خراب کومه مځکه سره مځکه زموږ ده. څروي یې کلی ده، تللی ده، بل څوک نه دی راغلی.
اوبه مانځل تاوان سولی بل چې هغه ما تر وړي په مځکه ده، هغه یې وړي ده. غنم غنم ونور شاوخوا ټول کښ غنم دي دغه ځای ده.
دروان مریض کال د پیل سره جخت د پیلسو ورشتون له امله د راوتلو سیلابونو د زیان دقیق شمیرې نسته، خو ویل کېږي ځانې طرفات نه لري. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس میرکلم زیدی وایي تر اوسه یوازې په ناوې او ګرمسیرو ولسوالیو کې د اوښتو زیانونو سروې کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل په نورو سیمو کې د سروې ټیمونه کار کوي او کله چې د دوی کار بشپړ شي زیانمنو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کوي.
دغه اوسنیو ورځو کې چې کوم هغه سیلابونه یا د هلمند رود د اوبو د طغیان په سبب باندې د کجکي څخه شروع بیا د خانشین تر پایه پورې د هلمند رود اوبه ډېرې سوې، نو خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي. خصوصا هغه ولسوالۍ چې موږ سروې کوي لکه د ناوې ولسوالۍ، ګرمسیل او د مرکز شاوخوا، نو په دغو کې تقریبا د ګرمسیل ولسوالۍ 6.5 کوره کلی تخریب شوي دي، او زراعتي یې 1.8 کوره مځکې او زراعت یې خراب شوی دي چې 1500 جریبه مځکې کېږي.
ویل کېږي د ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان په شمالي ولسوالیو کې دغه سیمو اوسېدونکو ته رسېدلی دی چې د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی عبدالله چې په دې وروستیو کې لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه د منځه وړې ده.
تقریبا په 100 کورونو باندې هلته د مابین څخه وړي دي کاملان، او په زرو جریبه ځمکه وړې ده چې هغه کښت او زراعت د کاملان د مابین څخه تللی دي، او په 100 جریبه ځمکه هلته کاملان د مابین څخه وړې ده چې هغه درود تل ګرځېدلی دي چې هغه بالکل اخلاص شوی دي. خلک د ځمکې تقریبا په تعداد د 300-400 کورونه به هلته کاملان د مابین څخه تللی دي. حیوانان یې وړي دي، په ځنګل کې حیوانان ګرځېدل. داسې یو ځنګل و، یو منطقه وه چې کجکي سپلا کې وه، هلته دغه بودګان دغه شړلي وه. هلته هغه چې درود راواوښتی په هغه ځنګل کې بند پاتې څومره خو هلته نه دي راغلي. موږ د ولسوالۍ صرف جریان کې نو چې هغه کچېری آی هات راته تعین کړي کوشش موږ په دغه باندې.
په شمالي ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله د پراخ زیانونو اوښتل مني، خو وای د نامنی لامل نس کول د سروي ټیمونه واسطه وي او د اوشتو ځانونو دقیق پلټن وکړي. د ورست له څو کلونو وچکالوی لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ډیرو ورشتون لامل راوت سیلابونه خلکو ته په ډیر اندازه مالی زیانونه اړوي. محمد ریاستای اندازه دی رادیو هلمند.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه اته نوي دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره د بهرنیو لوبغاړو د راتګ په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره مرکه ووري. لومړی رازو راپورته د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره بهرنی لوبغاړي د رسمي لوبو لپاره افغانستان ته راوبلل شول. په دغو رزمی لوبو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي، دوو ایرانی او هندي لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو یې د افغان لوبغاړو لخوا ماتې وخوړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم د رزمی لوبو افغان لوبغاړي تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوبو لپاره تلل، خو دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني لوبغاړي په افغانستان کې د لوبو لپاره زړه کوي. د ایران او هند دوه لوبغاړو د هوشرفو فدراسیون لخوا په هغو رزمی لوبو کې برخه واخیسته چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې جوړ شوې وي. دغو دواړو لوبغاړو ته افغان لوبغاړو نصرت اخونزاده او قیس جسور ماتې هم ورکړي. د هوشرفو فدراسیون یو غړي او د یاد لوبو ترسره کوونکي احمد ولی هوتک د رادیو ته ویل چې د بهرنیو لوبغاړو پر اتاک سره د رزمی لوبو لپاره د ځوانانو ترمنځ لیوالتیا نور هم زیاته شوې ده.
په لومړي ځل لپاره افغانستان په دې وتاونه د هوشرفو فدراسیون چې بهرني فایټران دعوت کړي، خوشبختانه فایل ډېر ښه و. د افغانانو طرفه تمام شوه چې دوه خارجي فایټرانو، یو د ایران او بل د هندوستان، نور دوی افغانانو وکول شو چې هغه ته ماته ورکړي، او دا هغوی ته په هېواد کې هم ثابته کړي چې افغانان چومه لري، استعداد لري.
ښاغلی هوتا کویل چې په دغو لوبو کې اته سیالۍ وشي چې دوه یې له بهرنیو لوبغاړو او شپږ نورې د افغان لوبغاړو ترمنځ وي. د ښاغلي هوتک په خبره دغو لوبو سطحه له پروفیشنل لوبو سره یو شان وه. د هوشرفو فدراسیون په داسې حال کې بهرني لوبغاړي افغانستان ته د لوبو لپاره راولي چې بدني روزنې ریاست او رزمي لوبو فدراسیون په دغو لوبو انتقاد کوي. د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوی سره په همغږي کې نه وي شوې.
د داسې مسابقاتو نیول په افغانستان کې د رزمی ورزشونو فدراسیون سره په تفاهم سره وشي، د افغانستان د ورزش په ګټه ده. د افغانستان رزمی ورزشونو فدراسیون د داسې مسابقاتو چې رسمي بنه ولري حمایت کوي. د افغانستان رزمی ورزشونو فدراسیون یوازنه رسمی او قانونی مرکز دی او د ټولو رزمی مسابقاتو د نیولو صلاحیت لري.
افغانستان ته په داسال کې د ایران او هند دوه رزمی لوبغاړي راځي او لوبي کوي چې لدی مخکې افغان لوبغاړو په دغو هیوادونو کې لوبي کړی دي. د رزمی لوبو لپاره په افغانستان کې ډیر زیات مینوال موجود دي. باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، سمی فیضی، سیار بهادر زاده او زین نور لوبغاړي هغه سیری دي چې د افغانستان لپاره پر رزمی لوبو کې ډېری اتلولۍ ګټلې دي او په افغانانو کې ډېر زیات مینوال لري. رپورت مو اوریدو. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره مو د هغو مظاهرو په اړه باندې چې دوی څو وخت مخکې کړې وي او د هغو د پایلو په اړه مرکه درته چمتو کړې. دا مرکه الیاس صالح کړي.
تاسو پیږئ چې دغه مظاهره زمونږ د طرف نه نه و، بلکې د ځوانانو د طرف. د افغانستان اولمپیک اداره یو غیر انتفاعي او اجتماعی اداره ده. زه فکر کوم چې رئیس به جمهور او رئیس به حجرایه د جهان په قانون باندې ډیر ښه پیږي. زه رسما په سازمان جهانی، سازمان خاصچایی کې رسمیت لرم. که دغوی غواړي چې په د ورزش پر راست کې زه باید نوم یا بل سری دغه راولی زه فکر کوم چې د قانوني لارې نه دغه راولی دغه بهتره ده یا واسنه اداره کې چې وو رئیس به جمهور کامیابی لري او خپل ځان ته کولای شي چې سمه نمره ورکي اما د اداره ورزش ده نه باید چاته اجازه ورکړي چې د ورزش په کچه کې څوک مداخله وکړي او دغه اداره حکومتي را جوړه کړي. زه فکر کوم چې دغه اعتراضات یا مدني اعتراضات وو. امیدوارم چې په دغه مسله باندې رئیس به جمهور شو دانشمن سره د غور وکړي. غیر دغه نه ورزش په تعلیق تدی یا دغه هرج مرج تنها په مرکز کې نه بلکې په ولایت کو په ولایتوم کې به ادامه پیدا
کړي. اخبار صاحب د بدني روزنې خبره چې د قانون من کولو د ورزش قانون من کولو په اړه کې خبره کوله، تاسو له نظر دا خبره څه معنی لري او تاسو موقف په دې مسله باندې څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو په افغانستان کې ګرد خلک وړي شي په یو قانون من جامعه کې برژوند وکړي او خصوصا د ورزش په کچه کې. دلته د اصلاحات خبره نه دی، دلته فقط سیاسي خبره ده. سیاسي خبره ده چې دغه قدرت نستنګه به استفاده وکړي یو قانوني پوخخ ځان ته را جوړ کړي او دغه فدریشنونه چې یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي مرجع ده فقط دغه هم د حکومت و چتر باندې راوړي، هر څه چې به زړی وغواړي هم څه وکړي. فکر کوم چې دغه تاسو کې اجازه نه ورکړي او دغه مسله په دنیا کې هم داسې نشته چې په فدریشنونو او لمپوین کنه کې حکومت مداخله وکړي. که حکومت دلته غواړي چې قانونمند یو شی را جوړ کړي، هغه تربیت بدني دی را جوړ کړي. المپیک خپل ځان ته قانون لري، مقررات لري. که دولت غواړي چې دغه قانون په افغانستان کې نیوي دی، المپیک دغه کېدای شي چې دغه جهانی سازمانونو سره خبرې وکړي چې مونږ د دوی د دنیا په کچه کې مونږ په دغه مسله باندې موافق نه یو، دغه کمیسیون مونږ وځو. فکر کوم چې المپیک جلا خبره ده او تربیت بدنی جلا خبره ده.
او روسی پختنه اخبار سپدا دی چې بده داسې لانجور چې پمنس کې راشي، تاسو څه فکر کوئ چې په لوبغاړو په دې باندې لوبغاړو باندې سونه بد اغیزه ولري؟
ولی راکه حکومت غواړي چې ورزش سلامت وسی، واضح شي چې خبره وکړي. هغه غواړي چې زه پر راست کینم، زه حاضر یم چې د دې وظیفه نه په خو مې استفاده کړو او وسم دمره ور باندې کلک نیم چې سل پر سل زه باید رئیس د المپیک وسم. د المپیک په کار کې یو افتخارات یوازې کار ده، هلته کومه تجارت نه ده.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګزه په پاکو بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرم.
ازادي رادیو لوونه ترو
درنه دوستانو سلامونه می ومنی.
پریشانی جگرخونی بی پیسگی من خبر از پزون که نزنی زل خوری که ریختی را بده وای
دیو داسې چا خبرې مو واوریدلې چې په ماین کې په غوته شوې و. تاسو څنګه آیا په خپل سیمه کې د ماین لګو اکثر مخې
دا بچنه و بچکا دغه کړه ته دا هاندي بهغه ها نه و غمین و په چا دې وکړه په کته سوي دي
قدر من اوردون کو ما این ها پر دخمان دهی چه پهی چه از رخو گایی نلری. پا افغانی طولنه که بعد از کورانی دیری کم پیداشی چه لما این بعد خاطری اونه لری. چه خپل نجده دوست لسور کردی او ده چخو هم لاس پخه ده ماین پا چودنه که غط شویدی. پا افغانستان که ده ماین پاکی موسو پا نونه سو نهاتی هم کال که خپل کار پیل کردی دی. دی دوی ده سرویل مخی ترووس آتیا فیصد ماینونه پاک شویدی. خوب یه هم پلورو پرتوسیمو که آم وگری ده ماین لبادو پی خسر مخ کیگی. پا پایل که لچو تنسخه ده هاگو دسترگو لیدلی حالا ورو.
دستل نه وداخت تا په ماین باندې پخې یو نو د دواله په دې ماین دتللې وی ډیر رنګ جوړ د خپل ژوند د خپل ژوندګي نه سره کوم ماین لست کې مثلا وادي وی یا فاتیا وی یا بل خپل خپلوان کې کومه غوي نشتلې ما شفه ورس کور کې بیچاره خرڅې په جای کې وی نو ډیر په تکلیف ده.
ا
چپره کې ماین ورته وای د پوشو نه چې دا ماین ده او د نیول د پیسته واچ چې څنګه یې نیسی د غلاس بیچاره قتل سو ما د چین ډیر زیات رنج جوړه هغه راته ویل وای یوازینه رنج چې زه وړم د دې لاس نه چې ما لاس قتل شو نو هغه کسان چې پوی د هغه بیچاره غن یا شهیدان شوې ده یا مړ شوې ده یا تلې تلې دي زینه او د کسان چې نه پویږي هغه چې به وباسي یا هلته کار کې چې چی جوړ کې نو هغه الوزي
روباخانو کې وی کی و نور پاشادارو کې و پختي بیره تورانی کړي پختو کې به و په دغه رقم مشته کوم په خپل ځان بریدل با ډیر خلک فکر وکي په دې کې چې تاسو کوی په کې وانه لوسی
کندانی و دا غټ بلای و دا سیمان چې پکې استلی دا وینن و زمر کورو کې و دې یو مړی واز کور نه تیر خلکو په کورو کې مش کورون دا کم سی وګرته دا نه نه دا مولي دا پښکلاش نه سی دا زړه خراب وي
راځو کسانو ته چې په ماین ور برابر شوی او د بدن غړي قطع شوی دي محمد نعیم چې په خی غوته شوی لژن ډیر نه خوخ کاری وای اوس سختګی په ډیر په تکلیف کړی دی
سختی را باندې ډیر تر سره به او په خاص سختګی په خبرې کې زړه ډیر په تکلیف او مزلات می شخ پاتې سو سغه نو بس ماته معلومه خدای ته معلومه سه کته منډه کا پورته منډه کا جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسگی زخمی گیری ورورم شهید سه منګه خور اس په زون کې نه ځلې زله خوري کې رښتیا را باندې وای خدا ټول خبرې می خاص زاد ما په خمن باندې والو ته زابل خو دا ډیر تکلیف وسه ماته ملاو ست نو زغه رقم زاله د زمونږ د افغانستان د خلکو باندې نو سخ شالي
د ماین له پیښو سره مخ شوي کسان اکثره یې داسې څوک دي چې د کورنۍ نفقه ور په غاړه ده کریم الله وایي چې اوس د ته حیران یم چې خپلو بچو ته یو مړی ډوډۍ څرنګه پیدا کړم
کور کې موږ اته نه پرې یو وخت کې چې موږ ماین وروزولو نو موږ به دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته وګوره چې موږ پکېم د لاسه لاړل موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولی موږ به څه کوو دغسې ژوند په موږ تریخ تمامېدلو فرض مثال چې ماشین هغه وخت کې در لوب داد بیا ماشین په موږ باندې قطع شول د بلې خانم پکې دغسې به موږ کاروبار نشوی کولی نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ تمامېدلو ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدله یوه نمره یې راکړې ده تر اوسه ناجوړه ده هم جوړه نه ده
پکانو کې هم داسې کسان شته چې د کار په وخت په ماین ژوبل شوي او بدې پیښې تجربه کړې دي د ایم ډی سي موسی له دوه تنو کارکوونکو سره د دوی په کار کې د ستونزو په هکله غږېدلی یو
ضربت مې نام ده ولایت مې پکتیکا ده کابل برق نه ده کابل ته برق نه و ماینونه سره لاندې و تر ټولو پاوې لاندې دغه ټول ماینونه موږ پاک کړي دي که چېرې ماین پاکا نه وای په کابل کې به برق هم نه و په دومره سختۍ باندې موږ یو ماین باسو چې تکینه ډېر په سختۍ باندې پاتې یا به خپل ځان پوهوي یا به ماین باسي زه کمان خو د مځکې په مابین کې ده په ډېر تکلیف او زحمت اوس زموږ تقریبا په د اوسني وخت کې سوروبي کې دوه نفر دواړه سترګې له لاسه ورکړي یو دي شبرغان او یو دي پغمان شبخانه کې دي او دواړه سترګې له لاسه ورکړي زموږ د ورور دانی وګور څه له لاسه ورکړي
تاسو ویل دي ورور خپل پخا په ماین کې لاسه ورکړي کنه اوس بل دې سره خبرې وکړو تاسو خپل نوم راته وایي
ایمانو محمد ناظم نیازی په پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی جلال آباد کې موږ کار کوو د سرخود ولسوالۍ کې هغه وخت کې موږ سپیډر لو ده کومه کیم دي ټی سی مؤسسه سره په پاکی کې برخه اخستره نو اول به کار موږ ورته کوو به دغه نورو سره سپی به ماین پیدا کوي د ټی سی د مؤسسه د ماینر به هغه ماین به هغه خونسا کوو بل اخر تقریبا د ورځ 12 بجې بل پورې سوې نه وي ولس نیم بجې وې سپی موږ کته ک د سرخود ولسوالۍ کې غی کار او سپی سے ماین پیدا د دې ځای کې یو لار کته سیو د سې مینونو اوسه تا به فکر نه کوو چې د دې ځای کې د مین یعنی په عام پاکو لارو کې هم د مینونو هغه څنګه سپیته تو پر ورکو په دغه حالت کې زه ماین باندې اول وتړم نور زه په نسو مغر زه مې زه په خبر ته وړم ما به خپل چپ اپخا او چپ استر غل لاس ور کړی و تقریبا یو هفته وروسته زه په وښه راغلم تر یو هفته پورې هم زه به وښه پروتم
او سانه دی لګم نه د پیات کلست ماین ته برابرې دی ور باندې ختلې کم دی نه د پیات
د انسان باندې یو سخته صحنه راځي د خپل ټول فامیل مخې ته راځي د بچی کورنۍ او صحنه صدا به څه حالت لغوی خبر سي په دغه وخت کې زه ماین زبر کړم ما پلا کور کې نو دلته راغلی و افغانستان ته راغلی موږ فامیل هلته و نو دا هم ما په زړه کې تیر سو د ما د زخمیتوب هلته په دې حالت کې لاړ سي پلار دلته ده د ماشومان کور دا به څنګه کېږي واقعا څه ډېره دردونکی حالت وي
کله ستاسو افغانانو کې بېرته په اوښ سولې بل چا درته ویلې چې پښه دې نسته قطع سوې خپله په اوسوې څه رقم
نه کله چې زه شفخانه کې پروت وم په بستر کې ما ته چا ونه ویلې ما به پلار ته ویلې ته ما جیکه څه شخص وایم زه وګرځم نو هغه به ما ته ویلې ته اوس نسې ګرځېدلی ته زخمونه دي ډېر زیات دي نو خو ما ته نه ویلې چې تا پښه نسته په اومه ورځ باندې د ما دویم په اسمان کوو نو دې وخت کې موږ رئیس هم راغلی ما پلار هم هلته و زه یې نن عملیاتخانې ته بیا وړلم چې دا په اسمان کې کله چې دی ما پښه داسې بره راجیګه کړله چې زه ګورم چې ما پښه نسته ده خو دغه لحظه کې په ما باندې ډېرې بد حالت راغی دا وجود مې و دا هغه مې ډېر خراب سو چې دا پښه مې ولیدله بېخي داسې حالت راغی چې د ما زړه ودرېږي خو بېرته مې ځان مې خپل تشویق کوه چې نه ښه داسې مړ نه یو ښه داسې نور تکلیف درته نه ده او دا د خو ژوندی یې بیا هم همغه وخت نه تقریبا شل شپې تېرې شوې نو همغه وخت نه تر اوسه پورې آی سي آر سي هغې کې موږ پښه جوړوو اوس زه بېله کړې و بېښه و بېباده ګرځو
د ایم ډی سی د موسې د عملیاتي برخې مسؤل محمد عالم فرمولي وایي چې د دوی کارکوونکي اوس په ډیرو کمو ولایتو کې کار کوي ښاغلی فرمولي علت د بودیجې کمښت ګڼي
کابل کې جریان لري په قندهار کې جریان لري او په هلمند کې جریان لري پخوا موږ دا پروګرامونه واسه و البته بودیجه مو زیاته او په ټول افغانستان کې موږ کار کوو اوس بودیجه چون محدود شوی دی او پرسونل هم محدود شوی دی په محدود ولایتونو کې کار کوو د نمونه په شکل باندې د میس عیناک پروژه وا چې موږ پاک چې هغه تقریبا نفه ټول افغانان ته رسیږي ځکه چې وغټه پروژه دی دا د ایم ډی سی په وجه پاک شوی دی کابل قندهار روډ چې تاسو ویني سړک چې بس ازي وشه دا د ایم ډی سی د موسې لخوا پاک شه د قندار هرات سړک چې تاسو ګورئ هرات فرا سړک چې تاسو ګورئ غزنی پکتیکا سړک چې تاسو ګورئ او کابل ګردی سړک چې تاسو ګورئ او کابل جلال آباد سړک چې ګورئ د ایم ډی سی لخوا پاک شوی دی چې د دوی فعالیتونه دي چې په جریان د خپل کورونو کې د فعالیتونه یې کړي دي
د محمد عالم له نظره دوی تر دې دم ډیر کار کړی خو ځینې کسان بیا وایي چې د ماین پاکۍ موصول که څنګه چې ښایي هسې کار نه دی کړی د لوګر اوسنکی حاجي کمال په همدې اړه وایي
ما ساتي ډېر تشکیل نه لري اما کار بغه شکل نشي کولی ځکه خبر خو د دولت تر اوسه پورې په تسلط نه سيستا څومره پیسې راځي فاند څومره راغی څومره مصرف دا مینه نه خو په اکثر د جوی کې چې دی وایي چې موږ پکړی دی په غیږ کې 10000 پیدا شو په غیږ کې مینه نه پاتې اما دوی ته ډېر ښه طریقه دا ده چې دا مینه خو سابقه موږ پکړی دی خو چون نه یې کې خود سړي درحال کې ځکه مینه کیږي هغه د چل کولو مخکې مینه یعنی په صحیح صورت نه پاتې
خو د مینه پکې د موسو مسولین به دانه مني چې دوی کم کار کړی یو جل بیا خغلی فرمولي
د افغانستان د مین پاکی پروګرام چې دا یو مشخص ځانته پروسه یا طرز العمل لري کله چې ډونر کوم موسی ته کومه پروژه ورکي دغه سره کومک پیسې ورکي د هرې په اصطلاح افغانۍ وایي د هرې افغانۍ په مقابل کې هغه موسسه مجبور مکلف ده چې جواب دی وي هغه ډونر ته نو په دې پروسه ډیره شفاف روانه ده د هرې افغانۍ په مقابل کې هلته متر مربع صحه پک شوی دی کله چې موږ خپل پروګرام جوړوو پیسې چې راځي د هغه په مقابل کې موږ ته وایي چې تا ته یو میلیون ډالر زه درکوم د یو میلیون ډالر په مقابل کې د تا نه لس میلیونه صحه پاک سازی غواړم موږ مجبور مکلف چې هغه ساور ته پاک او د پروسه ډیر شفاف دی د خلک چې دغه نظرونه لري یا غل لري د نظر زره دومه د مو تقریبا 30 کال اوسه چې د موسسه کې کار کوم په مختلفو بخشو کې می کار کړی دی پروسه شفاف دی او کوم معاش چې دوی ته اول شوی دی هر سړی د خپل معاش مطابق دغه برخوردار دی اضافه په دې کې سوق اختلاس نشي کولای
کوم کسان چې ماینونه ږدي او د هغو د چاودنې په وجه انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو ته د سر زیان اړوي دا عمل د اسلام له نظره څنګه دی له دیني عالم محمد عالم مدني څخه یې اورو
د اسلام له نقطې نظره من خو ډېر یو مضر اله ده د دېنه ډېر واړه مضر شیونه چې د انسان د صحت دپاره یا د محیط دپاره مضر وي د اسلام مقدس دین د هغې منع په ډېره کلکو الفاظو سره کړې ده مثلا اسلام مقدس دین چا ته اجازه نه ورکي حتی په لاره کې هلته مضر شیان واچوي لکه ښیښې لکه ازغي لکه تیږې واچوي چې د خلکو دپاره د ازار و زیات باعث شي. هغه پیاده لارې وي که لویې لارې وي، دغه شان په نور عام محیط کې هر هغه شی چې د انسان یا حتی د حیواناتو د ژوند دپاره مضر تمامېږي د اسلام مقدس دین په ډېره کلکه هغې مخنیوی کړی ده. کم خلک چې هغه ځان ته مسلمانان هم وایي او هغه دا کارونه کوي، مینونه د خلکو په لارو کې ښخوي او بی گناه خلق دا غود قتل باعث کرزی قصدن وی او کسهون وی دا یقینان یو جرم ده، نه بکن که جرم ده، لون غشه ده چه پا هر شاور آغای دی اسلام مقدس دین لنظر دغس کار چه هر سوک که وی هر سوک چه وی پا هر نمبانه چه وی بیل شکا چه دا جرم ده. پا حدیث شریف که رازی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمایی چه دیو مسلمان وی نه توی ول دا دا اللہ تعالی پنیز بانی دا طولی دنیا دا ورانی دولو نه هم سخت دی، نو دا دا جزا جهنم دا دا بانی با دا اللہ تعالی غضب بی و دا اللہ تعالی لعنت با پدبانی بی او اللہ تعالی دا دین علاوه هم سخت عذاب و عدل دا خلکو سره کرده.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000420 2 2 1 1 2 4 یاو یاو.